پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی سفر ځنډیدلی دی. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال د پاکستانی سرچینو په حواله ویلي چې دغه سفر د تخنیکی ستونزو له کبله نه دی شوی. دوی ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د دواړو خواوو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی و چې متقی د یو پلاوی په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن دوشنبه اسلام آباد ته سفر وکړي. داسې ویل شوی و چې هغه به له صدر اعظم شهباز شریف او نورو پاکستاني چارواکو سره ګوري. متقی د جولای میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې د اګست میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي. د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د څه باندې 50 میلیونه ډالرو په ارزښت او د سوداګریز هوکړې لیکونه لاسلیک شوي دي. دا هوکړې لیکونه پرون یک شنبه په کابل کې ویناستې ته د دواړو لورو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شوي. ناسته کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وویل تمه لرو چې له ازبکستان سره مو د سوداګرۍ کچه تر 3 میلیارډ ډالرو پورې ورسیږي. له دې وړاندې طالبانو له ازبکستان سره ترجیحي سوداګري هوکړې لیکونه لاسلیک کړي دي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه زیاته شوې، خو افغان سوداګرو ته د ویزو په برخه کې ستونزې پر ځای دي او نشي کولای په وخت ازبکستان ویزه ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي د انګلستان حکومت په افغانستان کې د اقتصادي ضربو سره د مقاومت لپاره د مرستې یو پروګرام پیلوي. د ادارې د اګست په څلورمه نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د انګلستان حکومت د خوړو د خوندیتوب، کلیوالي ژوند ښه کولو او له افغانانو سره له اقلیمي بدلون او اقتصادي شاکونو سره په ښه توګه د مقاومت په خاطر د مرستې یو پروګرام پیل کړی. دا پروژه به په راتلونکو لسو میاشتو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې تر 20 کورنیو پورې ورسیږي. ویل شوي چې لومړیتوب به د کوچنیو بزګرانو، څاروي ساتونکو او بې ځمکې کارګرانو حالت ته ورکول کیږي. او لسګونه پخوانیو اسرایلي امنیتي چارواکو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د غزې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر نتنیاهو فشار راوړي. سلګونه تقاعد شوو اسرایلي امنیتي چارواکو چې پکې د موساد او شینبت د اسرایل د کورنۍ امنیت ادارې پخوانی مشران هم شامل دي، په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د غزې د جګړې د ختمېدو لپاره د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو فشار زیات کړي. په دې لیک کې راغلي زموږ په مسلکي ارزونه کې حماس نور د اسرایلو لپاره ستراتیژیک واخ نه ګڼل کیږي. امریکا او اروپای ټولنه حماس د ترهګری سازمان په توګه پیژني. دا لیک چې د اسرایلو 1550 پخوانیو چارواکو لاسلیک کړی له ټرمپ غواړي چې نتنیاهو د اوربان کولو ته اړ کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او نورو پلیټ فارمونو کې هم موندلی شي. آدرس دی azadiradio.com. اوچا وای افغانستان د وچکالی شدید څپې سره مخامخ دی. بزګران تر نورو زیات زیان ګالي دي.
زمونږ کم خټکی پسلونه چو هغه موچلو نور للمه چې کمی وی هغه باندې بارانونه ونه شلو پسلونه ونه شو.
په یو شمیر ولایتونو کې هم دی وچکالی بیا خلک کډه په سر کړی. ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو لړۍ اوسې د ملي بس ټکټونه هم پر بند کړي.
قانوني چې تازه وزه کړل
په تیرو دوه ورځو کې چې دوی تازه کوم قانون وزه کړي لمخې ممنوع ولایتونو ته د سفر اجازه نه لري. موږ نشو کولای د سفر لپاره د بس ټکټ واخلو او له یو ځای بل ته لاړ.
او ټاکل شوی د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازي روسیې ته سفر وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی زموږ د تخنیکی همکار طاهر روخان. سلامونه هم ومنه. هیله ده چې د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له شدیدې سپې سره مخ دی. دغه دفتر په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو کموالی او د ځمکې سخت وچوالی له نورمال څخه لوړه تودوخه رامنځته کړي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمی غنمو منفی اغیز کړی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخامخ دی. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د سختو وچکالۍ له امله یې سږ کال په پټیو کې فصلونه نه دي شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداري ورکړې چې دا هیواد د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. اوچا په خپل ایکسپانا په یو بیان کې چې پرون د اگست دریم خبر کړي، ویلي د بارانونو کموالي، د ځمکې سخت وچوالي او له نورمال لوړې تودوخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمی غنمو منفي اغیز کړي او د څارویو لپاره د وښو کمښت جدي ګواښ دی. په بیان کې د باران کچه تر منځنۍ کچې ټیټه، د تودوخې درجه له نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ ښودل شوې. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه یاد شوي چې د وچکالۍ له امله تر نورو ډیرو زیانمنونکي دي. خو د هرات په اړه ویل شوي چې دغه ولایت بیرته عادي حالت ته ستون شوی. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې څه کال په پټیو کې فصلونه ونه شول. د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت له امله یې د خټکیو سګنې سیزن خنه وو.
دا خو د خټکو خو ډیره سخته وچکالي وه او هغه زمونږ کم خټکي فصلونه چې وو هغه مو چلو نور للمې چې کمې وي هغې باندې بارانونه ونه شلو، فصلونه ونه شو او حتی تر دې چې اوسه پورې دا د څښاک اوبه چې دي، د سکول اوبه دا نشته دی. وچکالي ډېره زیاته ده، دې سره ډېر زیات مونږه تکلیف یو.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګلو ویل د وچکالۍ له امله ډېرې کورنۍ له سیمې وتلې. نوموړي ویل د اوبو کچه دومره ټیټه شوې چې له امله آن باغونه وچوي.
سکال په سمنګان ولایت کې بارانونه بیخي کم شوي وو د پسرلي موسم کې او د منی په کم موسم کې چې مونږ کله بارانونو ته ضرورت لرو په هغه وخت کې بارانونه نه وو. نو زمونږ فصلونه زیاتره له وچکالۍ سره مخ دي او د چې بارانونه هم کم وو او واورې دومره زیات نه وي، سکال لږ مشکلات ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د تیرې جولای په 8مه ویلي وو چې افغانستان سکال د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالۍ او بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا ویلي وو چې جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ اورښتونه او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تېره شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو درک د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نښه ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د دوشنبې په ورځ د اگست 4مه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. په خبرتیا کې راغلي چې د باران کچه له 10 تر 15 ملي متر پورې اټکل شوې. که څه هم د یو شمېر وچکالۍ ځپلو مخالک خای د ورختونو د غاټکل تخوخ وي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغږی دفتر ویلي چې د سږ کال د ورخ موسم له معمول څخه مخ کې په ډیر شدت پیل شوه او په زینو سیمو کې اټکل شوه بارانونه خای د وچکالۍ په کمولو کې مرسته وکړي، خو د سیلابونو غواخ هم زیاتوي.
و موریدل چې او چا وایي افغانستان د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخامخ دی. بلورته د افغانستان د سویل، کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې شدیدې وچکالۍ او د اوبو نشتون کډه کولو ته اړ کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې په سیمو کې د اوبو کچه تر 160 متر پورې هم ژوره شوې. دوی دا هم وویل چې په نورو سیمو کې د بېوزلۍ له امله د مناسب سرپناه او د کرایې کولو وس نه لري. د دغو ولایتونو د اوسیدونکو په خبره وچکالۍ او کرهنه هم سخته اغیزمنه کړې. په دې اړه په مکړې د فیروزی عزیزی د راستول شوی راپورت
د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ دویان کلی اوسیدونکو ولی محمد دی چې وای د شدید وچکالی او اوبو د نشتون لامل خپل شپړس کسي کورنۍ سره خپل کور کلی پریخای او د ولایت خار ته کډه سوی دي. د ازادي رادیو ته وویل
د شاوې کوټه سوالیه مو اوس پلاله راغله په کندهار کې پرزوم داغه د اخه چراغلي یو وای خو سیلابونه کبل راغلي سیلابونه وانت چې دا دونه مو هغه ټول لار بل چې اوس لارم سواله ته ګټ نه کی ګټ په جېنه کې چې ته وبنست د اوبو کمښت د روزنه وچ مانده وچ برمه کار نه کی نو تقریبا 200 ونیم سو متر مل برمه وایي چې هغه ګټ نه کی دا چې ته مشغول اوسې هغه سیم پرېږو راس په سیم ته دا راس د کندهار شهر د ولایت ته مدته اوس په کرایه باندې پراتی 3000 افغانۍ کرایا ورکوز ما 2000 افغانۍ ماشت دی په 2000 افغانۍ ماشت 3000 افغانۍ کرایا ورکوز بیا شپاره ستنه د کور فامیل ساته
د کندهار ولایت لارغنده ولسوالۍ کندهار ښار ته بل کړه سوي کس چې وایي نو غوښتل راپور کې نو خبر سی بیا ازادي رادیو ته وویل چې د دوی په ولسوالۍ کې ډیری سیمو آن د اوبو کچه د اتیات خاطر یو سل شل متره کته سوي ده او ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ژورو څاګانو کیندلو وس هم نه لري تووویل
فریات برمی وی خو د وبو کوم اندازې چې د ورځ تربلې مخ پر کښته کې دوه ده د ازمش په ساحه کې حتی یو سلس یو سلشن متر پر خلک برمی وی خو د کوم خلکو اقتصادي وضعیت شوی د برمو ولو توان لري بیا زړه نشکې چې نور لیرو سیمو ته ولاړ شي او هغه خلک چې اقتصادي وضعیت کمزوري هغه بیا کوي کړي په شمې ساده په لوولې په سیمه کې دی چې
ازادي رادیو ته وویل چې یوازې د دغه ولایت لنیخ ولسوالۍ لسګونه کورنۍ د وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته کډه سوي دي. دا یوازې کندهار نه دی چې اوسیدونکي د اوبو د کمښت له امله ستونزې سره مخ دي، بلکې د افغانستان د ځینو نورو سویلي ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې او ناورینه سره ټکوي. د روزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي او کروندګر نورالله نوري ازادي راډیو ته وویل چې ګڼو کلیوالو او خپلوانو یې د اوبو د نشتون او شدید وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او ښار ته کډه سوي دي.
اکثره داسې ولسوالۍ د مرکز ولایت په شمول د سختې وچکالۍ سره مخامخ دي، ځکه د اوبو کچه ډېره کښته ده او ډېر زیات خلک د یو ځای څخه بل ځای ته د اوبو د وچکالۍ له امله کډه سوي دي. مثلا کندهار ته تللی دي په افغانستان کوم بل داسې ولایت چې هغه هلته سرپناه پیدا کوی چې هغه ځای ته تللي دي، خصوصا د غزمور د چنارتو ولسوالۍ مځکې اکثره وچې دي، حتی داسې ځایونه خو شته چې یو نیم سل متره اوبه کښته دي، خلک د چشنګ اوبه نشي راپورته کوی. د روزګان ولایت او چنارتو خلک یې غریبان دي، ژوند ډېر په تکلیف دي. زموږ
د زابل ولایت د سوري ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې لسګونه جریبه کرنیزې ځمکې او کروندې د همدې وچکالیو له امله زیانمنې سوي وایي اوس آن د څښاک اوبه هم دوی په اسانه نشي ترلاسه کولای. ته هم د نوم له خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه د لیکرهنې زمزکی لرم کوم تاسفانه د اوبو کچه چې کوم وخت سونه و اوس ډیر لاندې روانه ده. اوس کاریزونه ټول چې سوي دي ډیرو خلکو چې په خواه ډیر ښه حاصلات اخیستو هغه اوس کړي کړي دي، حتی اوس د چلو اوبه نه لري، د کلا بازار ته راغلي دي د لیو سستوګن دي.
د شدید وچکالۍ او اوبو د کچې د ټیټېدو له امله د افغانستان د سویلي ولایتونو د اوسیدونکو د شکایتونو داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مخکې ویلي و چې اوس مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 15% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس ته په خبرو کې په دغه هېواد کې د اوبو د کمښت لاملونه اقلیمي بدلون، دوامداره وچکالۍ، لسیزې جګړې او د نفوسو زیاتوالی یاد کړی و. د اوبو د برخې کارپوهان له دې ډلې نجیب الله سدید په دې وضعیت کې د خلکو او هم د طالبانو د حکومت لخوا په مؤثر ډول د اوبو مدیریت ډیر اړین بولي. د ازادي راډیو ته وویل
خندونه پرتفاعات کې وکیندي جهیلونه جوړ کړي چې دا کندې دا کوچنی بندونه چکدمونه دا ټول تدابیر دي چې په کلیوالو سطح کې ډیره مؤثره تمامېدای شي، خو په حکومت په سطحه غټ بندونه، متوسط بندونه او کوچنی بندونه جوړ شي چې اوبو سپما شي، هغه فصل چې اوبه لرو مونږ به هغه ذخیره کړو. پلکونو طریقه چې دا تر اویا فیصد اوبه ضایع کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو تر امکان تر حده چې د استفاده د اوبو استفاده مؤثریت لوړ کړو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات هم مخکې افغانستان کې د اوبو ناورین ته د رسیدنې لپاره په پراخې پنګونې د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اړتیا او دغه شان د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي په لوړولو ټینګار کړی و. د سازمان روان کال په حمل میاس کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 21 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. تیره چنګاښ میاس کې بیا خبرداری ورکړ چې په پلازمینه کابل کې هم د اوبو کچه د پام وړ کمه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
وسم راځو په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو دوام ته د ایرانی چارواکو له لوري د افغان کډوالو لپاره د ترانسپورتي بسونو د ټیکټونو پر بندیز له اعلان وروسته په دې هیواد کې افغان کډوال له جدي ننګونو سره مخامخ شوي. دغه کډوالو ازادي رادیو سره ویلي چې پر افغان کډوالو د بسونو د ټیکټونو په پلور د بندیز ترڅنګ پولیسو په ډیری سیمو کې د پلټنې پوستې جوړې کړې او د سفر پر مهال افغانان نیسي او افغانستان ته ډیپورټوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران تسنیم خبري اژانس تازه خبر ورکړی چې یو شمیر ایرانی چارواکو په یو غونډه کې ټینګار کړی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته باید د ترانسپورتي بسونو د ټیکټونو د پلور مخه ونیول شي. تفصیل په دې راپور کې وو.
چې قانوني چې غیر قانوني
په ایران کې د وی دولس کسیز کورنۍ سرپرست افغان کډوال عبدالحی وایل تیر دریو کلونو رئیس دوی په ایران کې ژوند کوي. نو موړي پر افغان کډوالو د بسونو د ټیکټونو د پلور بندیز ته په اشاري ازادي راډیو ته وویل چې لدی سره سره په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه دوی اندیښمن کړي او په ایران کې د دوی لپاره د ژوند کول ستونزمن شوی دي.
قانوني
تازه وځکړه د ارتباط حمل دی وايي پتیرو دوه ورځو کې چې دوی تازه کوم قانون وځکړي لمخې ممنوع ولایتونو ته د سفر اجازه نه لرو. موږ نشو کولای د سفر لپاره د بس ټیکټ واخلو او ل یو ځای بل تلاړ شو. دا زموږ لپاره ډیره داندېخني وړه ده. اصلا نه پوهیږو چې څنګه سفر وکړو او څنګه خپلې ستونزې حل کړو. د همدې قانون لمخې د زده کړو او روغتیا په ګډون ډیر خدمات محدود شوي دي.
تعلیم او تربیه هم مسایل
په ایران کې مش یو بل افغان کډوال امید پویا هم ورتان دیښنه لري.
مشکلات حمل نقل قبلا هم در
قصد دی د کډوالو لپاره لا د مخه د سفر او ترانسپورت ستونزې وي خو اوس لا نورې سخت شوي دي. دا داندېخني وړ خبره ده. موږ اوس مهال غیر قانوني یو او هیڅ چرته سفر نشو کولای. ځای ځای امنیتی پوستي جوړې شوي او نشو کولای چرته سفر وکړو. دا زموږ لپاره ډیره داندېخني وړ خبره ده. دا فکر کوو چې که یو چرته زو په لار کې به مو په کوم چوک پاین خطر نه کړی او ریپورت مون کړی ځکه په تیزی سره ریپورت روان دی او دا پروسه جریان لري. دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې د ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه ایرانی چارواکو په یو ناسته کې د بیا اسناد افغان کډوالو لپاره د بسونو د ټیکټونو د پلور په بندیز ټینګار کړي. د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکړي چې تازه د تهران یو چارواکي ویلي ان هغه افغان کډوال چې قانوني اسلات هم لري ممنوع خارونو ته د سفر اجازه نه لري او دوی ته هم د سفر ټیکټ ورکول او لیک دی غیر قانوني بلل کیږي. ختیز او لویدیز آذربایجان، اردوبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، شمالی خراسان، گیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان، هرمزگان او د غرازی او شمیر نورې سیمې هغه ځایونه او ولایتونه یاد شوی چې د افغان کډوالو سفر او هلته مېش کې دلورتمنه شوی. ایران لا دمخه په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره پر روغتیا او د زده کړو په خدمتونو محدودیتونه لګولیو. په ایران کې په مېشتو افغان کډوالو محدودیتونه په داسې حال کې په زیاتېدو دي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې دغه هیواد د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ تیزه کړي او هر ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته لېږدول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران د میلیونونو افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلې او د دې هیواد د کورنیو چارو له وزارت دغه کسانو د نه ډیپورټ کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان د یو کمپاین په پیل کولو سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په ګډون له ټولو نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنینا د دغه کډوالو کډوالو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړي. خو ایران له دې ټولو غوښتنو او اندېښنو سره سره د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ روانه ساتلې. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال د تیر چار شنبې په ورځ د جولای 10 په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستانه کړي. نوموړي دغه راز وویل چې روان کال 1,40,000 نور افغانان له پاکستان او 15,000 له ترکیې ایستل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، اوس هم یوه نړیواله موضوع اخرو را اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ځانګړی استازی ممکن د اګست په 6 یومه نیټه روسیې ته سفر وکړي. دا د روسیې لپاره د ټرمپ تر ضرب الاجل یوه ورځ مخکې دی چې وایي روسیه د په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه پورته کړي کنه بندیزونه سره به مخامخ شي. د موضوع تفصیل له ملالۍ بشیر ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ځانګړی استازی شاید اګست په 6 یا 8 نیټه روسیې ته سفر وکړي. ټرمپ مخکې ویلي و چې اسرائیل ته تر خپل اوسنی سفر وروسته به سټیف ویټکوف مسکو ته ولیږي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ټرمپ د اګست په 3 نیټه خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې که مسکو د اګست تر 8 نیټې پورې د اوکراین په جګړه کې اوربند ونه مني، بندیزونه به ورباندې ولګوي. ټرمپ ویل بندیزونه به وي، خو داسې ښکاري چې دوی له بندیزونو په ډډه کولو کې ښه دي. نو موږ به وګورو چې څه پیښیږي. د ټرمپ دوهم پړاو تعرفې به احتمالا چین او هند په نقشه کړي چې د روسیې د تیلو دوه لوی پیرودونکي دي. کیف او مسکو د ټرمپ تر ټاکلي ضرب الاجل څخه مخکې پر یو بل بریدونه کړي دي. د اوکراین د جنوب ختیځ سیمې زاپوریشیا والی د اګست په 3 نیټه ویلي چې په دې سیمه کې په وروستي برید کې 3 کسان وژل شوي دي. هغه په ټلګرام ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې پر ستپنو هرسک برید شوی دی چې دا د جګړې له لومړۍ کرښې یوازې 2 کیلومتره لرې ښار دی. د زیاته کړې چې دوه نارینه چې عمرونه یې 40 او 50 دي او یوه 50 کلنه ښځه وژل شوي دي. د روسي چارواکو په وینا د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې د اوکراین بې پیلوټه الوتکو د اګست په 3 سهار د تیلو سیمه ییز ډیپو ته اور واچوه. د سوچي ښاروال وروسته وویل چې په دې پېښه کې هیڅوک نه دي ټپي شوي. ټرمپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین فشار راوړی چې اوربند او د جګړې د پای ته رسولو موافقه وکړي چې د دې جګړې اوس 4 کال روان دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې وړاندې درته داسې راپور لرو چې په کابل کې د سرو زرو کاروباریان وایي چې اوس پلور کم خو برعکس پیر زیات شوی. هغه دا چې خلک طلا نه اخلي بلکې خپل طلا یا سره زر خرڅوي چې یو لامل هم بیکاری او بیوزلی ده. دا راپور وروسته راځي. خو اوس ورځو پاکستان ته. نن په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شوو پولیسانو د یاد ورځ ولمانځل شوه. په دې سلسله کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې غونډې وشوې او د قربانی شوو پولیسو کورنیو او چارواکو ګډون پکې کړی و. په سوات کې هم یو ورته غونډه جوړه شوې و چې هلته لوړپوړو پولیس او انتظامی چارواکو پکې ګډون کړی وو او ولسی مشرانو هم پکې برخه اخیستې وه. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان د غونډې ته ورغلی او دا راپور چمتو کړی دی.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې سږ کال په صوبه کې تر دې دمه 8 میاشتو کې د ترهګرۍ 468 پیښې شوې چې پکې ګڼ شمېر عام خلکو سره سره 68 پولیس اهلکار مړه او 9 جوبل شوي. پولیس وایي چې هر کال 2 اگست په دغه توګه یومي شهدا پولیس مانځي چې د وژل شوي پولیسو قرباني یاد کړي او هغوی کورنۍ ته درناوی ورکړي. دارنګه د سوات په کابل پولیس لاین کې هم درنه دستورو شو چې پکې د ضلع سوات پولیس مشر ډی پی او محمد عمر خان او ډیپټی کمشنر سوات په شمول ځایي سیاسي مشرانو او پولیسو رشتہدارو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. په دغه محل ویل شو چې تیر وختونو کې په سوات کې په ترهګرۍ کې 1.5 پولیس والا وژل شوی. د سوات پولیس مشر میډیا ته ویل چې دوی دغه ورځ په دې توګه مانځي چې د پولیسو حوصله پورته وي.
دا چې کوم منګل شهدا دي د پولیسو هغه چې کوم لازوال قربانیان دي د ملک لپاره د وطن لپاره نو هغه ته یو مونږ خراج عقیدت او خراج تحسین پېښ کوو. سره سره دوی ویل چې کوم فیملیز دي هغه سره مونږ د انټریکشن کوو او هغه ته چې دا احساس ورکو چې مونږ د کې ور سره یو.
دستور کې شریک د بټخیل عطا الرحیم وای چې کال 2000 کې وسلوالو ورلا په بنګوره کې پلار وجړاو. دی وای چې د پلار په ځای ورته په پولیسو کې اوس نوکری ملاو شوې ده.
زما پلارې په سن 2007 کې طالبانو په حالاتو کې حلال کړ او په دې جذبه راغلی چې کی پی کی پولیس چې زموږ سن پلاران قربانې ورکړي دي. د شوم په دې جذبه راغلی چې موږ هم دغه ته تیار یو او د قوم د ولسو د دوی خدمت وکړو او که قربانی راشو نو دغه نشاته نه فوجي.
د رسم جمعات د کونکي سهارا چې د سواد اوسیدونکو ده دغه دستور کې شریک وا. دا وایي چې کال 2009 کې پلار سید الله په هغه وخت کې د صوبای اسمبلی غړي شمشیر علي سره په څوکۍ وو او په ځانمرګي برید کې وجل شو او دوی کورنۍ په داسې دستورو د پولیسو محکمې مننه کوي.
نه نه ورځ دا تاسو ډیر ښه کوئ چې مطلب سلیبریټ کوئ ځکه چې دا زموږ پلار مونږ ته را یادې او مونږ ته داسې محسوسیږي چې هغه ژوندې دي مړ نه دي.
د خیبر پختونخوا پولیسو معلوماتو تر مخه پولیسو محکمې کې د ترهګرې پیښو وروسته د کار په دوران کې وجل شوي پولیسو لپاره مراعات د څوکۍ په حساب سره مقرر کړی شوي چې پکې لږ تر لږه 1 کروڑ روپۍ نغدې د وجل شوي پولیس اهلکار تنخواه د هغوی اخیرنی ماشوم د لویدو پورې ورکول، په تعلیمي ادارو کې ویډیا زده کړې ورکول، ویډیا هنر ښودل او بیا د پولیسو په نوکرو کې خصوصي کوټه ورکول شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو د پایشي بوته نږدې کیږي. ورستای راپور اخلو ځینې افغان زرګران او د سرو زرو کاروباریان وایي چې په دې ورستیو کې د سرو زرو بازار سوړ او د پلور پر ځای پیر زیات شوی. دوی وایي چې د بېوزلۍ له کبله اوس اکثره مشتریان هغه سره زر پلوري چې پخوا یې له دوی نه اخیستي وو. د دې موضوع تفصیل له فیروزه عزیزی نه اورو.
مردم تلوای خود سودا میکنن، نظر به فروش ما خرید ما زیاد است.
د کابل ښار د کمپنۍ بازار د یو سوداګریز مارکیټ زرګر دیدار دی چې وایي په دې ورستیو کې له تیرې وی میاستې د سرو زرو د پلور پر ځای پیر زیات شوی دی. د یوې اکثره ها کورنۍ چې مخکې سره زر اخیستي وو واستبات اقتصادي وضعیت لامل اړکیږي چې خپل اطلاوي او پلوري او د کورنۍ د نورو لمړنۍ اړتیاو لګښتونه ورکړي.
نظر به وخت به فروش ما بر دوګم خرید ما زیات شوه. خو وخت کې اقتصاد یکم در افغانستان ضعیف می باشه مردم تلوای خود سودا میکنن.
د تیر په پرتله مو د پلور په نسبت پیر زیات شوه ځکه کله چې افغانستان کې اقتصاد کمزوري شي خلک خپل اطلاوي بیرته پلوري. موږ له تیرو 15 کلونو د سرو زرو کاروبار کوو خو اوس مو د پیر کچه زیاته شوې. باید دولت خلکو ته د کار زمینه برابر کړي چې خلک بوخت شي.
د کابل ښار د ملک اصغر څلور لارې ته څیرمه د یو بل سوداګریز مارکیټ زرګر محمد هم ورته خبره کوي. وایي چې د خلکو د وروستیو اقتصادي ننګونو له امله د دوی کاروبار اوس سره لدې چې د سرو زرو د پلور خو وخت دی د تیرو دوو میاستو په پرتله کم رنګه سوای دی.
کل دنیا معلومه چې کاروبار افغانستان ضعیف شده، روز روز ضعیف شده رو است. ده هر سال یک سیزن کاروبار می باشد. این سیزن کار از باوج بالا خود نیست.
طول و تجاوت ده چه افغانستان که اوز زمو کاروبار دیر کم زوره شوه او رس پا رس لازه فیگی. اوز چه زمو ده کاروبار اصلی سیزن هم ده خود تیر به پرتلا کم زوره ده. اوز ده چه چه لاز بند وی خپل تلاوی بیر تپلوری. زمو گفتن ده ده اوز خود پانگوالو او سوداگر و امنیت خده. باید خلکو تا ده کاروبار زمینه برابره شی چه ده خلکو اقتصاد ور سر پورته شی.
ده کابل خار ده شهزاده سرای مارکیت یو زرګر به وایي چې په دې برخه کې سلکونه زره ډالر پانګونه کړي او په دې ورستیو میاستو کې بازار ته پکتو د پانګې او کاروبار سقوط سره مخ دی. د چینه غوښتلنو می راپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
طبعاً که نسبت به سالهای قبل به ماهای قبل فروشات ما کمتر بوده و کمتر هم شده.
په دې ورستیو میاشتو کې مو د کار اوضاع ښه نه ده. خلک د پخوا په څیر اوس د سرو زرو د پیرو وس نه لري. خلک خو اوس لمرنۍ خوراکي توکو ته هم ارمان دي. که د خلکو اقتصاد سم وي د زرګرۍ او کار باندې ژور تاثیر کوي. خو اوس داسې نه ده. موږ د دوکان کرایه هم نشو پوره کولی ځکه کار نشته. په دې هیله مو کار ته دوام ورکوو چې ګوندې سبا بل سبا وضعیت سم شي. دلته اوس په دې برخه کې پانګونه خطر سره مخ وي. فکر نه کوم چې بیا با کومه برخه کې پنګونه وکړای شم.
دا زرګران او د سرو زرو کاروباریان داسې وخت د بازار د کمزوري کېدو په اړه شکایتونه کوي چې په دې وروستیو کې ګڼو افغانانو په پراخ ډول د بیکارۍ د لوړې کچې او سختې بېوزلۍ له امله سر ټکولی دی. که څه هم هر ورځ د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د بیو د توپیر پر بنسټ د سرو زرو چې مختلف ډولونه لري او له بېلابېلو په ځانګړې توګه عربي هیوادونو نه افغانستان ته صادرېږي، بیې توپیر لري، خو معمولا د یو ګرام عربي یو ایست ایار سرو زرو بیه کله آن تر 15,000 افغانۍ هم لوړېږي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت له امله د خوراکي توکو له بازاره نیولې په بېلابېلو برخو کې د کاروبارونو او د خلکو د ژوند اقتصادي کچې ټیټېدو په اړه پرله پسې راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په پیل کې وویل چې دغه هېواد کې تر نیمایي زیات یا نږدې 23 میلیونه افغانان یوازې بشري مرستو ته اړ دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سيزي غوړم یوازې په داستاني عادت
د مزه زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسیګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرانوز د کون کو هله لرم چې ټوله بجو روغ او صحت مند بیا ستې زادیانه صلیح تاسو شون کې تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لمړی لوست شراغلاست وایم، او هله لرم کرانوز د کون کو چې د لوست ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. کرانوز د کون کو زموج او تاسو نننی ورځ درسي موضوع د محلولونه چې د دوهمې سپې څخه پیل تر څوارلسمې سپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. نو زده کوونکو د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپېریال کې بیلابیل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې منتقل کیږي، او په همدې ترتیب په بیلابیلو بڼو سره مایستر راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمېرل کیږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې شو اوسي مایستر راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپله یوه خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپله یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، اوبه او د الکولو مخلوط، او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای شو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه و. اوس راځو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومی په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پیژنو ګران زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوی د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو ګورو د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کې مخلوطیږي یا د اوبو سره مخلوطیږي او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. کچیر موږ او تاسو وګورو مالګه په اوبو کې د همدې مخلوط په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کیږي او په هغه اوبو کې محلول ترې جوړیږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګران زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هر برخه یې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو سکون کوم را تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کې د دوی اجزاوي چي دي یا هغه توکي دي ذرات چي دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم عبارت ہے نور برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطح په واسطه سره دوی جلا شوی وي او د هغوی ټول برخې د یو شان فزیکی او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. عبارت د فاز څخه وي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بل کلمه چې هغه هم د کمپلیمنت په نوم سره یادیږي چې دا خپل د سیستم د جوړونکو اجزاو هغه جوړونکو اجزاوي چې سره یوځای کیږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځ سره راځي عبارت د کمپلیمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپل د متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړونکو اجزاو نسبت تر یو ټاکلي حد پورې بدلون منونکي وي، یعنی بدلون او تغیرات پکې راځي. چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوو برخو باندې وویشو چې یوه برخه یې خپل منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده. چې د حل کیدونکې او حل کیدونکې حاصل جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپل محلول وایو. د محلول دغه اجزاوي چې موږ او تاسو ول چې په دوو برخو ویشل، یو منحاله ماده ده او بل حل کیدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده خپل په یو محلول کښې حل کوونکې محیط ته چې خپل نور مواد پکشی چش کیجی حالیجی دیتا منحال ماده وایو، یعنی حل کیدون که ماده چه نور مواد پخپل زن پکشی چش کبی حالوی. خو حل کیدون که ماده بیا حق ماده تا ویل کیجی چه یا هم دو محلول حق برخه چی پا غکشی، یعنی پا حل کون که یعنی حل او پا کچنی زراتو یعنی مالیکولونو اتمونو او دست نورو ایونونو باندی توتا شی عبارت تا حل کیدون که ماده سخده. لکه بورا بورا خپل یو حل کیدون که ماده ده. کوالا شی چی پا یو منحل ماده کشی پا مالیکولونو اتمونو او پا ایونونو باندی تدسیه سیه. خو منحل ماده بیا لکه اوبا بیا خپل یو منحل ماده ده یا هم حل کون که ماده ده چی نور مواد پا خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې تجزیه کوي چې دې ته بیا موږ او تاسو منحل ماده وایو. لازو ګرانو زده کوونکو، د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړیږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کیږي. چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کیږي په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بیلګې مختلف بیلګې ورکولی سو، لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ. دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري.
چاینی اړیکه ګران زکون کوم له تاسو په تیر لوستونو کې لوستې دي خو کېدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمن د آینی اړیکه سربیره اشتراکي اړیکه قطبي اړیکه هم موجود ولري چې هغوی مثالونه شعور کولی سي لکه اوبه لکه امونیا چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمن اشتراکي اړیکه قطبي اړیکه وجود لري او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی هغه او داسې نور مثالونه ورکوئ سو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمن یوه قطبي اړیکه وجود لري راځو ګرانو زده کوونکو څنګه چې موږ تاسو محلولو د محلول اعضاو پیژندل اوس د محلول ډولونه پیژنو چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري چې یو هم محلولونه موږ تاسو ګاز مایع او په جامد په درې فزیکي ډولونه باندې کولای شو چې وویشو لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کیږي چې د حل شوې مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري هغه بیا هغه محلول ته ویل کیږي چې نورې حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو رالو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلال لیات لرو چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو انحلالیت ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستې وو خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یوه حل کېدونکې مادې ټاکلې کچه چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کېږي عبارت د انحلالیت څخه دی ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چیرې اوبو راواخلو په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو کاشوکه دوه کاشوکه اضافه کېږي هغه حلیږي او که چیرې د اوبو د بورې مقدار نور هم زیات شي په دې محلول کښې دا محلول چې ترې جوړېږي د اوبو او د بورې محلول په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چې شي حل شي باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چې شوه حل شوه نو په همدې ترتیب موږ راځو ګران زنکو له مشبو څخه لوړ محلول پیژنو چې د ډېرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي که بیرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو نو دغه مشبو محلول د جوړېدلو لامل ګرځي ځکه دلته مشبو محلول رامنځته کېږي خو ځینې وختونه دغه پېښه هم رامنځته کېږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کېږي او حل کېدونکې ماده له هغه څخه نه جلا کېږي او مشبو څخه بیا لوړ محلول ترې جوړېږي چې دا ډول خپله یو مشبو د مشبو څخه یو لوړ محلول دی او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبو څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له محلول له مشبو محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي دې ته د مشبو څخه لوړ محلول وایي ګرانو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو انحلالیت هم وپېژندل اوس راځو د حل کېدونکې او د حل کوونکې مادې ترمنځ هغه متقابل اغېزه وایو یعنی که چیرې یو په بل کښې د توکو حلېدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري د یو مادې حلېدل په بله ماده کښې یعنی د هغوی د ذراتو د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلېدل چې شي لري اړه لري نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پېژنو چې آیوني محلول څه شي ته ویل کېږي آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بېلابېل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ یعنی د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري عبارت ته څه څخه دی د آیوني محلول څخه دی یعنی ښه مثال که چیرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلېدل دي یعنی که چیرې وګورو تودوخې په 25 درجه سانتي ګرید او په 100 ملي لیټر اوبو کښې 4 ګرامه مالګه حلیږي انحلالیت یې دومره دی خو په داسې حال کې که چیرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته کلسیم کاربونیټ حلېدل وګورو یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.00 ګرامه په 100 ملي لیټر اوبو کښې حلیږي چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلالیت له دوی عاملونو سره اړیکه لري ځکه دا عامل چې د خپله د حل حل کوونکې ماده ماهیت او تودوخه ده چې په اوبو کې شي په اوبو کې د ځینو توکو حل کېدل د تودوخ په بیلابیلو درجه پورې اړه لري. نو ګرام زده کوونکو دا هم هغه د ایوني محلول هغه اغیز چې موږ تاسو ته مثالونه ورکړل چې په اوبو کې خپل داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپل یو ایوني مرکبات دي. سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ چې موږ تاسو په لوست کښې محلول وپېژندل، د محلول اجزاوې، مخلوط، د مخلوط ډولونه، د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې متقابله اغیزه یعنی مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري. الله مو مل شه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي چې د دوهمې څپې څخه پیل تر دیارلسمې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دولسم ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وایي کیمیا مضمون چې ده په دولسم ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده، ټوله بحث په دولسم ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کېږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپېژنو چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو. که څه هم موږ او تاسو ووایو یو عنصر د کاربون په نوم چې کاربون د مرکباتو شمیر تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپله د یو کیمیا یو مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړې شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو که چیرې ووایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څېړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډېر زیاتو ارکام ته په تېرو لوستونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅوونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چیش شوې ده رسېدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خطونه یا یعنی واضې دوه پنځوس میلیارده فرانک ته رسېدلی دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو، یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې ده په 1400 اتیایم کال کښې د 1200 پشمیر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي چې په همدې ترتیب سره یو شمیر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کې چې دا تقریبا له 20 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمیر نوموړي عضوي مرکبات چې خپل د هغوی د کاربن اټومونه چې دي د مثبت څلور آیون یا هم ولانس په بنشتون نه لري. نو په همدې اساس ګران زکون کوم راو تاسو راځو د کاربن د اټوم د تحریک په حالت کې داسې چې خپل په ټولو مرکباتو کې کاربن چې د هغه د تحریک په حالت کې د نو د الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی ده. او بل ګران زکون کوم دا چې خپل د کاربن اټوم چې د ولانسي الکترونونو د انرژي ډایګرام د چې تاسو ویني په دې ځای کې چې په یو اس کې دوه اس او همدې ترتیب سره دوه پی چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه د اساس چې څه وي دا ترتیب څه وي دا چې په لومړي اس یا لومړي اس اوربیټال کې دوه الکترونونه په دوه اس کې دوه اوربیټالونه او په دوه پی کې همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره. او بل ګران زده کوونکو موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپل کاربن اټوم چې داغه د مثبت څلور د منفي څلور آیون په شان سره چې شو کړي ولانس په توګه کار واخسته سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. د کاربن د اټومونو تر د کاربن د کاربن او کاربن تر ماینس کې دایسي چې خپل ګران سکون کو د یو ډول کو ویلانسي اړیکه وجود ولري چې ډیر زیات اورجن زیرونه او یا حملوي او کوچنی کړي کې دایسي چې جوړ کړي، او هم دې تر څنګ د دوی تر ماینس هغه انرژي کې اړیکه چې د هم مساوي کې په 360 کالوري جول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوټوپونه لري چې خپل په طبیعت کې یو کاربن 14 او 12 ته خو د دوی د خبرېدو سلنه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 98.95% پورې د دوی د خبرېدونو فیصدي ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کې هم کاربن 14 ایزوټوپ څخه هم شو کړي استفاده وکړي. راځو ګران زده کوونکو د کاربن ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. قسم او تاسو ویل د کاربن عنصر چې د خپل څلور ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولای شو د کاربن ویلانس د ټکو په واسطه سره وشي. کاربن چې د خپل څلور اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولای شي. د کاربن د اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري، او همدې ترتیب د کاربن د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځيري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کې شوینی. موږ او تاسو ویل چې دوی چې د خپل د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اړیکې کېدای شي چې وجود ولري. بل په همدې ترتیب د دوی ویلانسي الکترونونه کېدای شي موږ او تاسو د ټکو په واسطه سره شکو وشي. او یو بل ځانګړتیا موږ او تاسو ویل چې دوی ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري، او دوی کولای شي خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او د یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چې شکري په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت چې شکري غوره کړي. نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستل. راځو ګران زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي، چې خپل د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده، چې هایبرید خپل په لغت کې د یو ویني اختلاط ته ویل کیږي. او په اصطلاح کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې موږ هایبریدایزیشن چې د خپل د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کیږي، یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنا سره ده. ګران زده کوونکو هایبریدایزیشن چې د خپل پمدې ترتیب سره کولای شو چې د امتزاج یا هم ګډ وټ کېدو مفهوم شي کو ورکړو، چې کېدای شي د دوو یا څو بیلابیل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه هدف وسی، یعنی دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای شي چې ورڅخه لاسته راوړل شي. بل پمدې ترتیب ګران زده کوونکو د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای شي په څلورو اوربیتالونو اس پی ڈی او ایف اوربیتالونو خشه شامل وو بولو نو فامدی اساس ګران زکون کو هایبریډیزیشن چې د خپل پدری ډولونو یا پدری برخو شل سوی د چلمړی د اس پی ډول یا هم د اس پی هایبرید د اس پی دوا هایبرید او د اس پی دری هایبرید فرازو د اس پی هایبرید موجاوتا سو یو چې د اس پی هایبرید چې د خپل موجاوتا سو وینو چې د دې ځای څخه کچیر او ګورو موجاوتا سو وای د دې توان یو د یو او ضریب یو د یو په یو کې مساوی په یو سره موږ وای چې یو اس جامه په دې ترتیب د پی اوربیتال توانم یو د ضریب یو د یو په یو کې مساوی په یو پی سره یو اس جامه یو پی مساوی کیږي په ثابت عدد سره جمع کو یو جامه یو مساوی په دوا سره یو اس پی دلته نو موږ او تاسو وای چې دوا اس پی موږ او تاسو کولای شو چې دلته وایو چې د اس پی هایبرید چې د هغه خپل د دوه اس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې د په هر اوربیتال کې کولای شي چې د اس اوربیتال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي او خپل د یو پر دوه د اس اوربیتال فیصدي د اس چې شو سه مساوي اوسي ځکه کچې موږ او تاسو د یو د اس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو ویل هغه په سلو کې زر کړو او بیا پر دوه تقسیم کو فیصدي موږ او تاسو مساوي په پنځوس یعنی پنځوس فیصد دلته د اس اوربیتال برخه لري. د پی اوربیتال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای شي چې هغه پنځوس فیصد اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ولانسي زاویه چې د اس پی هایبرید ترمن هغه یو سل اتیا درجه ده ځکه چې د اس پی هایبرید دلته د اس او د پی اوربیتالونو چې دی یو له بل سره لازم او ملزوم دي یعنی دوی یو د بل شي دي مزدوج دي ځکه د دې ترمن هغه درجه یو سل اتیا درجه ده لکه څنګه چې تاسو دلته ویني دوا اس او دوا پی موږ تاسو وینو په نتیجه کې موږ تاسو ته دوا اس پی پلاس راکوي یا هم د دوا اس پی هایبرید یا هم دوا اوربیتالونه د یو د اس په نوم سره او بل د پی په نوم سره پلاس راکوي چې تاسو یې دلته هغه موډل ویني او د دې ترمن یو سل اتیا درجه زاویه هم په ترتیب سره وینو. پر ګران زده کوونکو د اس پی هایبرید د هایبریډیزیشن دوهم ډول ته چې داغه اس پی دوه هایبرید د چې په دې هایبرید کې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کې اس پی د اس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیتالونه یا څو اوربیتالونه چې شکیږي ترې لاس ته راځي. په دې ځای کې د اس یو اوربیتال او د پی دوه اوربیتالونه یو د بل سره چې شکیږي یو ځای کیږي او مزدوج کیږي. په پایله کې د اس پی دوا درې هایبرید شوی اوربیتالونه یعنی درې اوربیتالونه سره چې شکیږي لاس ته راځي لکه څنګه چې تاسو دلته ویني یو اس جامع دوا کی مساوي کیږي په یو جامع دوا مساوي په درې اس پی دوا سره یعنی دلته موږ او تاسو ته درې اس پی دوا چې په لاس راکوي اوربیتالونه په لاس راکوي لکه څنګه چې درته یو اس پی دوا دوا اس پی دوا درې اس پی دوا درې اس پی دوا هایبریدونه په لاس تاکره. نو په همدې ترتیب سره په دې کې د اس پی دوا هایبرید کې د اس اوربیتال چې د هغه یو پر درېمه برخه ده تقریبا درو دېش اشاره درې فیصد برخه پکې کلري سلنه او د پی اوربیتال برخه چې د هغه تقریبا دوه پر درېمه برخه ده شپږ پته اشاره شپږ فیصد د دوی فیصدی هم سلنه ده او همیشه د اس پی دوا هایبرید تر د اړیکو ترمن ویلانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجه سره ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول تر لاسته راځي نو ځکه د دوی ویلانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجه سره. زه ګرانوز د کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د اس پی دری هایبرید لرو چې د اس پی دری په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیتال د یو اس اوربیتال لرو او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیتالونه لرو یعنی دلته د کاربون اټومونه چې دی هغه په مشبو هایدروکاربونونو کې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کیږي او په نتیجه کې د اس یو اوربیتال او د پی دری اوربیتالونه د انرژي د جذب په فایل کې یو لبر سره مخلوطي او یو ځای کیږي چې په نتیجه کې د اس پی دری سلور دانی هایبرید شوی اوربیتالونه ترې لاسته راځي چې دلته به موږ او تاسو یو سلور وچ هي یا سلور ست هي مالیکول په لاس راکی چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د دې تلمین زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره. دا اړیکو زاویه یعنی ولانسي زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره. چې په دې ځای کې یو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو وینو چې یو ایس او درې پی مساوي په 4 SP3 سره کیږي، یعنی درې دانې یا هم سلور ایس پی درې یعنی سلور وچی یا سلور سطحی مالیکول پلاس رکر چی ده ایس برخه مساوی ده یو پر سلرم برخه 25% پر اساس بانی برخه اخیسته ده او ده پی اوربیتال چی ده آغا 15% تقریبا درې پر سلرم برخه ده او ولانسی زاویه خواه مجا و تاسو ویل دل موڈل او شکل هم ویل دل چی پده ترتیب سره ده خواه ده ایس پی درې هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې تاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو د سوالونو نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال، د کاربون اټوم د هستې په حالت کې شتون لري او الکتروني جوړښت لري کوم ډول؟ الف، ب، دال، ه، هیڅ یو. دوهم سوال، کاربون کولای شي چې اړیکې ولري؟ الف یو گونی اړیکا، ب دوه گونی، جیم درې گونی او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال، کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوو، درې، سلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.